دا خبری مجله ده او نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د وطاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
Across the country, WFP plans to support
the خوړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقدو پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاسه اضافي مالی مرستې ته اړتیا لرو. د خوړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش یا د اسلامي دولت دالی خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارجدافیر د وروستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارجدافیر عبیدالرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو، خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي 9 کسان په محضر کې په متروکو یا درو وهل سوي دي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس رسنوي ته په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان چې یوه پکې ښځه ده نن سهار د نامشروع اړیکو، اخلاقي فساد او شراب څښلو په تور د محکمې تر حکم وروسته په متروکو وهل سوي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دغه محاکمه د غور د مرکز پیروسکوپ مرکزي سټډیوم کې جوړه شوې وه. ایران څلور کسان چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته په کار کولو تورن وو نن اعدام کړل. د ایران دولتي اژانس سیرینا د اعدام سوو کسانو نومونه خپره کړي او وایي چې دوی له موساد څخه د وسلو او پیسو په ترلاسه کولو تورن وو. د ایران سپای پاسداران انقلاب د ګڼو کسانو د نیولو ادعا کړې چې ګواکې له موساد سره اړیکې لري او د ایراني وګړو په اختطاف او د ملکیتونو په تخریب کې لاس لري. اسرائیل او ایران په سیمه کې د یو بل سره سخت رقیبان دي او کله ناکله ایران بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې اوبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شویو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لکه تنه له کورونا مړه سوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جامه ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي سول. ټاکل سوی ده چې نن فرانسا له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ سي. د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند د غرض ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل سو. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د کابل لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یو تحلیلګر سره خبرې کوو.
دا ښيي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسولان وایي چې دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې که څه هم بریتانیا تیر کال د 15000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې و، خو راپورونه وایي چې یو افغان هم دغه هیواد ته نه دی لیږدول شوی. د اوکراین پر وضعیت هم معلومات درکوي چې د امریکا استخبارات وایي په روانو میاشتو کې به په دې هیواد کې روانه جګړه دوام کوي. دا خبری مجله تر شپږنیمه بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د دې خبرونه درا پورونه برخه ته. په نسل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندی رسنی لیکي ويست با سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل سوی استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستيال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ويست با په ابوظبي کې له یو شمیر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ويست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستيال وکرم مصری سره ګوري. د هندو رسپانډې پرون ناوخت لیکلي ويست با له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ويست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګاوونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. توم ويست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼه لیکي د توم ويست له سفر وروسته به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل کاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ويست به له هند وروسته متحده عربي امارتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو رسپانې هم دا خبر راخستې ولیکي د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. توم ويست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخروال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. حد سموکړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د هندو رسپانې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داد فرس پانتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده توم ويست هم ولاړ شي. توم ويست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبان ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د خوځو حقونه هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل شه د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حمید کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکلی چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا چنګه کړي هوري دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړي.
په خلیج هیوادو کې چې کوم لوبه اوس روانه ده او کومه راشد درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمیر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگو تاسو خبر استو چه پخوا خاله وسیق چه دو طالبان و دو استخبارات و مسئوله آقا هم توزلی دی هوادو تا سفر و که مخصوصا قطر تا اول تید امریکایی چارواکو سارا و زین نور و اروپایی چارواکو سارا هم لیدر کاته و کرا اپدا سال که چه طالبان د دغه کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانې. خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوه دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کېږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمیر طالبانو غوښتنو ته تمکینو کی او زړه کی. د دې ترتیب یو نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسېږي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې را پیله کړې ده، لوبه به داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوس په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. نن د دسمبر میاشتې څلورمه د جاپانی الاصل افغان تیتسو ناکامورا دریم تلین دی. خلک او هغه کسان چې له ناکامورا سره یې نږدې کار کړی وایي د ناکامورا پاتې پروژې باید بشپړې سي. بلخو د جاپان سفارت پر خپل ټویټر کې لیکلي چې د تیتسو ناکامورا پروژې په جریان کې دی او جاپان به خپل دغو هڅو ته دوام ورکوي. خلکو له نازه تیتسو ناکامورا ته په افغانستان کې کاکامرات وایا. دا هم په دې اړه تفصیل.
د تیتسو ناکامورا مشهور په کاکامرات خواخوږي او خلک د هغه د پروژو د بشپړې دوه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د تورخم خارګوټي پخوانی خاروال او هغه کس چې د تیتسو ناکامورا کارونه لنګ دي څارلي انجنیر راحت ګل زیارمل وای کاکامرات لاړو خو کارونه باید بشپړ شي. د هغه په خبره ناکامورا په ننګرهار ولایت کې زیات کار کړی دی.
په ننګرهار کې د ډیر زیات کار وکړ. د مروارید کانال په 2010 کې افتتاح شو. د مروارید دوه په نامه کانال د مرګ په وخت کې نیم کال نیمګړې پاتې شو چې مروارید دوه کانال به د کامې ولسوالۍ ځمکې خړوبه ولې. ناکامورا د خپل کړو خدمتونو له امله په کاکامورا باندې په ننګرهار کې مشهور. ناکامورا د افغانستان طبیعت ترلاسه کړ او بدبختانه به وایم چې د افغانستان د طبیعت د اخیستلو سره د ژوند نورچاونه زغملې شو لکه د نور افغانانو غوندې د موجل شو.
ناکامورا نګدي شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلا بیل خیریه کارونه تر سره کړ. نو موړي زورګونه جریبه شاړو زمکو ته وبو ورسولې کرنې زیکړې او په دې ډول د زورګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د ننګرهار ولایت وسیدونکو فهم د نو موړي د خدمتونو د یادونه ترڅنګ د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړېدو هیله لري.
څه فکر نه کوم پراتونکو شلو کلونو کې د حکومتونه دغه ډول ستر کارونه تر سره کړي. موږ ټول افغانان د مرحوم تیتسو ناکامورا د دغه کړنو احسانمند یو او خدای تعالی د افغانستان کې دغه ډول یو تیتسو ناکامورا بل را پیدا کړي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د جاپان سفارت د تیتسو ناکامورا د دریم تلین په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي چې نن د ډاکټر ناکامورا د مړینې دریمه کلیزه ده. کته حمله بعد مرغه هغه وفات شو. خود هغه پروژې د هغه افغان او جاپانی همکارانو لخوا دوام لري. جاپان بل افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. موږ غواړو د هغه تاریخ د افغانستان نورو برخو ته هم ورسوو. د هغه روح هیڅ کله نه مړ کیږي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1990 مریض کال د لندې یا قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو لامل سا ورکړه. دغه وژنه په کور دننه نړیواله کچه لو پراخو خبرګونونو سره مل و. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځای مسؤلینو د په نوم یو یادګاری څلې هم جوړ کړ. په خوست ولایت کې واټ هم د په نوم شو. دغه شانې په یاد څو غونډې هم جوړې شوې چې خدمتونه پکې وستایل شول. د یادونه ده چې د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د نوموړي لور ویلې چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایط ته ګوري. خو د تک په اړه بیا تر اوسه کوم خبر نه دی خپور شوی.
د بریتانیا ګارډین ورسپانی په یو تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 15000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې و، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. د ورسپانی له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره 540 کارکونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکونکي کار کوي. دا هم تفصیل.
گپ متاثر کننده است که هیچ کس همراه مستاده نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د ښځو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې بې برخلیک ژوند کوي. نوموړی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په لومړیو ورځو کې د ښځو په ځینو لاریونونو کې برخه واخیسته، خو یې دا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مدت 14 مو پیش
ده 14 میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانستله. له 4 میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې 2 ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب را نکړل شو.
عبدالفتاح دیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډېره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډوال شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجدد نیاز دارن یا توجه صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلي پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي، د هیواد ته لېږدولي دي او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لېږد په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوګوني چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و، له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
ازادي راډیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکراین کې د روسیې جګړه به راتلونکو 2 میاشتو کې هم په ټیټه سطح روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکراین پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکراینیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشره افریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلي او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس د شنبې په ورځ د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال له ژمي وروسته یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د نوموړې په باور روسي پوځیان او د اوکراین وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبري آژانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغې مشرې د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي هم شک څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیه یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او که نه، خو د اوکراین د خوا یې ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2020 کال په فبروري کې پیل شو، خو د څه باندې 9 میاشتو په تیریدو د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. د امریکا د ملي استخباراتو مشرې ویلي په اوکراین کې جګړې د کیف اقتصاد ډیر زیانمن کړی، خو په خبره یې روسیه یې هم د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړې ده. میرمن هنس ویلي روسیه له نورو هیوادونو پوځي تجهیزات ترلاسه کوي چې دې برخه کې د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده. شمالي کوریا او ایران بیا له دې وړاندې په رسمي ډول نه ده منلې چې ګواکې روسیې ته پوځي تجهیزات ورکوي. اوکراین کې د روسیې جګړه که څه هم د امریکایي چارواکو په وینا سړه روانه ده، خو په اوکراین کې یې له امله ګڼ خلک ساړه ژمي ته پاتې دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوبو او برېښنا له نشتون سره مخامخ دي او اوکراینی چارواکو یې وار له مخه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د هرات پانتون یو شمیر محصلان وایي دغه ولایت ته د طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر د سفر په ورځ پانتون رخصت شوی او ازموینه هم لغوه شوې ده. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه مخکې دوی ته څه نو ویل سوي. دا هم تفصیل.
پانزی ها بر روز دوشنبه یا پنجشنبه موکول بشه و امتحان گرفته نشه.
دا د هرات پوهنتون د یو محصل غږ دی. نوموړی وایي د شنبې په ورځ یې ازموینې ته چمتووالی نیولی و، خو په وینا یې چې د ډیرو محصلونو په څیر یې ونه شوه کړی ازموینه ورکړي. دغه محصل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د پوهنتون د رخصتېدو او د ازموینې د لغوه کېدو لامل هرات ولایت ته د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سفر یادوي.
در این روز اکثر صنفای امتحان داشتن و آمادگی آموتان برای
په دغه ورځ ډیری ټولګیو ازموینې درلودي او د خپلو ازموینو لپاره چمتووالی نیولی و، خو دغه سفر د دې لامل شو چې د ټولو پوهنځیو ازموینې د شنبه او پنجشنبه ورځو ته انتقال شي. په دې برخه کې له بده مرغه لوړاندې خبر نه ورکړل شوی.
به ای اساس متاسفانه اطلاعاتی از قبل داده نشده بود.
د هرات پوهنتون یو بل محصل چې دای هم نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دغه کړنې د انتقاد په بڼه ازادي راډیو ته وویل.
دیروز 12م قوس بود که
قرار تیر اورد چې د قوس میاشتې 12م نیټه وا او زموږ اخیری ازموینه وا ډیرو ملګرو د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وو. موږ ټاکل شوی و چې خپل ورسته ازموینه ورکړو، خو د لوړ زده کړو د وزیر له سفر سره موږ نه شوای کړای چې خپل ازموینه ورکړو. زموږ ځینې ملګري چې مسافر وو د تګ لپاره چمتووالی نیولای وو، خو ازموینه دوه درې ورځې شاته ولوېده.
یو بل محصل چې تازه دی پوهنتون ته لاره موندلې، بیا ازادي راډیو ته وویل د شنبه په ورځ د نوملیکنې د بهیر چارې بشپړېدلې، خو د رخصتۍ له امله یې چارې وځنډېدې. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې تازه سرپرست وزیر شوی، د شنبه په ورځ هرات ته تللی و. موږ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت له ویان ضیاءالله هاشمي نه د نوموړي د سفر او د غشان د هرات پوهنتون د رخصت کېدو او ورسره د ازموینې د لغوه کولو په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین بیا ادعا لري چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدلو کې ښځینه استادانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د پوهنتون د محصلینو غوښتنو ته هم جدي پاملرنه نه ده شوې. هڅه مو وکړه چې د هرات پوهنتون د ښځینه استادانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د نورستان په دریو ولسوالیو کې وزګارو کسانو ته د سړکونو او ویالو په ترمیم کې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کارونه د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته ترسره کیږي چې ورسره په سلګونو جریب هم ځکې ته اوبه رسول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
په نورستان کې حکومتي چارواکي وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې د سړکونو ترمیم او د ویالو د صفایي او بیا رغولو چارو کې 300 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په یاد ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ کې بلک نه تر ډابا پورې د اوبو کانال دی، هغه صفایي ده 2 کیلومتره دی. یو مساوي کې 5 کیلومتره سړک جوړیږي، بل سوریل دی 5 کیلومتره سړک دی. کدا سړک جوړ شي نو خلکو ډېر استفاده در نه اخلي، خلکو مشکلات حلېږي. وانس وایګل ولسوالۍ کې کانال صفایي ده 600 متره دی، بل اسلامپور 200 متره دی، او بل د جمامش کې دی 2 کیلومتره دی اوبو کانال صفایي دی. زرګونو جریبونو زمکه بولاندی راځي.
خاغلی مستغنی راته ویل په واما کې یو کانال او دوبو یو ذخیره جوړوي چې په بشپړې دوبې د خلکو ستونزې هواري شي. کومو کسانو ته چې په دې یخ موسم کې د کار او نفقه پیدا کول موقع په لاس ورغلي خوختي او وای باید دغه ډول کارونه په ولایت کې زیات شي او نورو په زرګونو بیروزګار وګړو ته هم د کار زمينه برابر شي. د واما ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله
یونیسار مرسینو ډیر راضیم په دې وخت کې مو سره مقتدا کار زمينه برابر کړه او بل خصوص د ریاست ماجری نړیری مننه کوم چې په دې برخه کې مو سره همکاري کوي.
د نورستان په واما، وانت، ویګل او نورګرام ولسوالیو کې په داسې حال کې د ویلو په صفایي او د سرکونو په رغولو او ترمیم کې 300 کسانو ته د روزي ګټلو موقع برابرېږي چې د نورستان په گاوند، لغمان، کونړ او ننګرهار کې د مرستندوی دارو لخوا په بیلابیلو رغنیزو چارو کې په زرګونه کسان پر کار ګمارل شوی دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي له شور او ولولو ډکې شوې دي. د شپاړسو غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالي د شنبې پورس پایل شوې. لومړی لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ تر سره شو چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړي برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوسه کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوي او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11 بجو د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ تر سره شو، ارجنټاین 2-0 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واهه او د لوبې په 50 دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80 دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي، خو ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د فرانسې او پولنډ او د شپې 11 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې له روان اقتصادي بحران سره کارونه ټکنی سوي او بازار سوړ سوی دی.
په کونړ کې له تیرو 3 لسیزو راهیسې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو په لزګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به قربانو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوی شیان اخستل او یا به خپلو خپلوانو او دوستانو ته نور ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. زیوررحمان په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په کوم پریمانه کچه خرڅېدلې. یو سړی به چې کابل ته تلو ځبې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خلکو ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخ کې خو جمی کې به ډیر کارونه او د خلکو به ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو، کافی کار بکېدو. خو اوس حالات بخیلی خراب شوی چې ان خلک لا ډبل څکې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پیښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بیروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بې وایي هڅه کوي چې کورنی او بهرنی پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف
ازادي راډیو ته ویل
زمنګا ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمنګا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې دا سره تعلق لري هغه ورونه بیکاری چې دا مداغه د پاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دا ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو واسکټونو په کولونو ګنډون کې په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.